سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريده سيال د شفيقه هارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې 300 ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نور ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وتنمړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې شوي چې د نوموړي شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړي زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیغانو پر یو جماعت د جنبی د ورځې د حملې د قربانیان لخوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جنبی په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیغانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژله او 15 نورې ټپیان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولۍ د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 20 دقیقې د علیسای ولسوالۍ په نوآباد بازار کلي کې وشوه. د ده په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نور ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پات مهمات او ماینونو په چاودنو کې ملکی وګړو په تیر بیا ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او څه نورې ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوی دی. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالف وسلوالو په خوندي پټنځای و. خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوی دی. ایرانی خبري اژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلی په قول ویلی دی چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوی دی. د راپورونو له مخې د پیښې تیر شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوی ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له بل سره مخامخ دي. په شاد انګلستان ټیم ګټلې او افغان لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړې ده. تر دې د ما افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړو په منځ کې رحمان الله ګوربست تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د اتیا منډې کړې دي. افغانستان پر روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په قربتوب تر سره کیږي نوموړی دوه مسابقې پر بنگلاديش او هند بایللې وي. خو انګلستان په دوه مسابقو کې وبا للی او بلې ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د 2 زلزلو په اړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ 2 تنه پکې مړه شوي او 1300 نور پکې ټپیان شوي دي. نور جزئیات واورئ او همدارنګ دا به هم را سره واورئ چې چیرې زلزله کیږي. څار تیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم دار کې دي.
په ختیس کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تر استانه شوی له پاکستان افغان کډوال په وضعیت کې او همدارنګ غزنی ته به هم ورشو چې په روستي او کې ترافیکی پیښه پکې ولې زیات شوې دي.
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي.
چې لته څه دي په دې بوران درته جزئیات لرو. همدارنګ د اسرائیل او د فلسطینی درې له مشرانو سره چې امریکایي چارواکو کني خبرې کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو. د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو. نو مطلب هم شته مطلب نه غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. د هرات والي ویان نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل زلزلې د تیر په څیر شدیدې وي او ډیر شمېر کورونه یې هم نړولې دي. د هرات یو شمېر اوسېدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خلک تر دې حده وېرېدلي دي چې له دې ولایت څخه نورو سیمو ته په تلو یې پیل کړی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په هرات کې د زلزلو دوام. په دې ولایت کې طالب سیمهیز چارواکي وایي هرات ښار او یو شمېر ولسوالۍ نن سهار دوه شدیدو زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والي وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله
های پته مرغه د تیری و نه ل زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرزولي. د هرات حوزوي روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي.
د هرات د والي د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زندهجان، کوهسان، ګلران، رباتي سنګي، گزاره او اوبه ولسوالۍ کې خلکو تمالیا او ازانی ځان اړول او د دل قوله یوازي ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزله د سهار په 9:00 بجو شپږ دیرش دقیقو د هرات ښار په 10 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و. دویم بیا د سهار په 9:00 بجو شپږ 15 دقیقو شوي چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په اندازه 15.4 درجه خودلید. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. هخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې په هرات ولایت کې ومه زلزله ده چې خاره ولسوالۍ یې لړزوي. د هرات یو شمېر اوسېدونکي چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پرله پسې زلزلو له امله تر دې حده ویرېدلي چې له دې ولایته یې نورو سیمو ته پتلو پیل کړی. د هرات ښار اوسېدونکي قدیر صالحي ازادي راډیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو ښاري سیمو او ولسوالیو کې د خلکو کورونه نړولې دي.
د اول پوستې په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اسحاق سلیمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي.
د هرات یو بل اوسېدونکی اسماعیل آزاد بیا زلزله ځپلو سره د مرستو په رسولو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزله ځپلو ته یې رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
له بده مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګلای دی. خلک ټول خپل کورونه وتلی دي. د مرستو رسولو بهیر ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنې شوي خو زلزله ځپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي.
د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دې نیوکو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو له دې وړاندې ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړی. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلور نورو زلزلو خبر ورکړی دی خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله دوه درجې کم ښودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلور نورو زلزلو په اړه خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د متحده عرب اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله ځپل لپاره پاتو ساتونکو کې روغتون جوړوي. د یاد پلاوی مشري چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل روغتیایي تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي کارکوونکي هم راوستي تر څو په نوي جوړیدونکو روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل به راپور کړي.
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته یې د زلزله ځپلیو لپاره په 2 ساعتونو کې د یوه روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره 14 کانټینره د یوه روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او 60 تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي وایر نثار احمد الیاس د 1:00 په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کی جوړیز او دوی رضان سره سوارلس کانټینر لري او ټول دا ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ست لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرگاه خواته کووید-19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلي سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسني روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زوروره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکي اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د ساحه ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بیخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړو ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلیو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلیو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیې ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېر شنبه او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په 6 ولسوالیو زندهجان، انجیل، کشک، رباط سنګي، گلران، هرات او کوهسان کې 19,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمېر اغیزمن شویو په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1,390، انجیل کې 1,944، رباط سنګي کې 315، گلران کې 316، هرات مرکز کې 121 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,355 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 ښځې، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې هرات ته د متحده عربي اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویلیدي چې په 2 ساعتونو کې هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د 3 لسیزو جګړې اغیزې، طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دغه ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وایي چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سناکه کرنور.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اغېزې، طبیعي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هېواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس، یعنې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. لدې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوي دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په 50 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مکرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډېرو زیانمنو هېوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغېزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغېزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغېزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو دوو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل.
خواره برادر
موږ خویندو وروڼو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار عواید نه وي بې له شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند عسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو څلورو ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال یې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه ځای کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بېګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او حقې وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړه لیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل له ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. له پاکستان راوستل شوي افغانان وایي پاکستاني پولیسو استخباراتو پوز او نور اړونده ادارو سخت ځپلي لوټلي او په مابسونو کې یې ساتلی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتول دغه هیواد راوستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوی له هغه وروسته یې د افغانانو د راویستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له ښځو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په تنګ شوی و او 15 میاشتې وړاندې مزدورۍ لپاره پاکستان ته تللی و. وایي پېښور ښار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغلل او ونیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول ترې واخیستل او بې محبس ته ولېږل.
پاکستان د موږ مزدورۍ دپاره تللی و خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړي دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له لسو ورځو بند او سختیو تېرولو وروسته یې لما بس راوسته
وطن تر وختم ډیر سخت حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراش او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هواد تر استانه شي تر څو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کې. ځکه ما خپل اولی د حالت په ما تیر شو، ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نه مم هله دار چې خپل هواد تراشي خپل هواد آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کاکړ له یاد هیواد څخه په ښکاره د بې اسناد او افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هیواد شړی. په پاکستان کې مشت افغان ادم خان
غیر قانوني هم نه ګوري او قانوني هم نه ګوري. دلته چمنګ وسېګو مټول قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلویش کلونه مړدل ته وسېګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو بدل کې پرېړ دي اوړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکو چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراس په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دې بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دي په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړجاړی نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکی پیښې زیات شوې دي. د افغانستان د ځین نور ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په داروستیو کې ترافیکی پیښې زیات شوې دي چې خلکو ته یې مرګ شو بل هم راولې ده. په دغو کسانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکی پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوې دي. دا شته لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 540 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکی او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې 4 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کړو لا ډول لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون 3 تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرجوب لواړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله 2 تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر 3 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې 2 ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي، خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. د یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخې ونیسي.
کوم لیزري څراغونه چې په بعضو وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اول لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي تر څو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس څپلوه سوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 2 افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس. دا پنبه دې 3 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټو سه ارزانه کې. دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار کړي. سیوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی زموږ بل چی شل ورو په دیلمن دغه پومبه دی په خو مطالعه کړو تاریخ پرځې د پومبه کړو دغه زموږ خبرې در د چارواک پر ورې خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډې خوري ورجو غوښ دلته مر په وچه نه ماړ چی شي مشتره رسید په درې میاشتې کې وګونه وړه هغه د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري موږ د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وې موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره مرسته وکي بایکي وسر سیلډن باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړی زدا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مې ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو.